द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
رنی نیم ساعت خبری خبرونه کی تاسو ته غلاس وایو د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2019 د نومبر د میاشتې شلمه نیټه پاکستان کې د سهار 5 بجې سوي دي افغانستان کې 5 نیمې او دلته واشنگتن ډي سي کې د نهه یا شنبه د شپې 8 بجې دي او د نومبر د میاشتې 19 نیټه خبرونه وړاندې کوم کې زو کلسوم کاکړیم او اول د نن ورځې د مهم خبرونو سره ټکي د حکومت مخالفه ګوندونو رهبر کمیټي وایي دوی په هواد کې د حکومت پر ضد په سړکونو باندې احتجاجونه ختم کړي خو وس په غټ غټ شارونو کې درنې جلسې کوي بلخوا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د علاج لپاره لندن ته رسیدلی په افغانستان کې حکومت داوا کوي چې د تیرو یو اونۍ راهیسې د 650 خزیات د داعش وسله وال ورته تسلیم شوي دي او د بشری حقوقو د سر نړیوال تنظیم منستری انټرنیشنل وایي ایرانی امنیتي ځواکونو د حکومت په ضد روان احتجاجونو کې 106 کسان ووژلي او اوس د خبرونو تفصیلات په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو رهبر کمیټي وایي دوی په هواد کې د حکومت په ضد په سړکونو باندې احتجاجونه ختم کړي دي خو اوس په غټ غټ شارونو کې درنې جلسې کوي د اعلان د رهبر کمیټي د نهه یا سهشنبه په ورځ وکړه رهبر کمیټي غونډه وروسته خبری کانفرنس په مهال د جمعیت العلماء اسلام ډلی فی ډلی مشر اکرم خان دورانی په کارکونکو غږ وکړو چې د پلان بي تر مخه تړل سوي ټولې لارې د خلاص کړي چې عادي خلکو ته تکلیف سبب نسی جوړ د پاکستان تریکې انصاف د حکومت په ضد مخالفه ګوندونو ازادي مارش پیل کړی و چې مقصد د عمران خان د استعفا غوښتنه وه او په هیواد کې بیرته د سره ټاکنې کېدنې کې وې بلخوا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د منلي لپاره لندن ته په امبولنسي تیاری کې رسیدلی د نواز شریف زوی حسین نواز خبریالانو سره خبرو په وخت ویل دی چې باید د پلټنې وسی چې دغه د پلار په وینه کې کمی د زارو د ورکولو لوجه خونه ده هغه وویل چې د اندېښنه یوازې هغه نه لري بلکې په سوشل میډیا ډیرو خلکو دا پوښتنه راپورته کړې ده نواز شریف دغه بند په تور او کالو بند سزا ورته اوربل سبب وه خو د هغه د ناروغۍ له کبله اسلام آباد های کورټ ورته د وو اونۍ لپاره په ضمانت خوشې کړی او نوم یې هم د اگزټ کنټرول لیست څخه باسلی د پاکستان یو ځانګړی عدالت د پاکستان د پخوانی فوزي امیر پرویز مشرف په ضد غداری په مقدمه کې خپل پریکړه ځنډولې ویلانې کړي چې دا پریکړه به د نومبر په 28 نیټه اوروي د سپریم کورټ د وکیلانو د اتحادې پخوانی مشر وکیل کامران مرتضی تور پوری کوي چې فوزي اسټابلیشمنت هم د پرویز مشرف تر شا ولاړ دی او وایي هغوی نه غواړي چې عدالت دغه خلاف پریکړه وکړي په پخوانی فوزي امیر پرویز مشرف باندې تور دی چې د خپلې واکمنۍ په مهال د پاکستان آئین مات کړی او په همدغه ور دغه پزت ل 2013 کال راهیسې د غداري مقدمه چلیږي چې هغه پکې په دې موده کې یوازې یو وار عدالت ته وړاندې شوی د افغانستان حکومت دا وکوي چې په یو اونۍ کې تر 650 څخه زیات د داعش وسلوال ورته تسلیم شوی تر ورځ افغانستان ولسمشر اشرف غني په جلال آباد کې کمی مشرانو ته په یو غونډه کې ویلي که افغان ولس خپل امنیتي ځواکونو سره مرستې وکړي نو دوی به ډیر څه ترلاسه کړي د افغانستان د چارواکو تر مخه په تیرو اونۍ یا هفته کې د 650 زیات داعش وسلوال سره د خپلې کورنۍ افغان حکومت ته تسلیم شوی دي د افغانستان چارواکي زیاتوي چې د افغان اتحادي ځواکونه د بمباری د پیسو کمبشت او پست سوي حوصلې دوی د حکومت ته تسلیمولو وجه کېدای سي ولسمشر غني غونډه ته وویل چې حکومت ته تسلیم شوو وسلوالو ښځو او ماشومانو سره به ښه چلند کیږي او د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو طالبانو له درې مشرانو سره امریکایي پوهنتون د دوو استادانو او لس افغان سرتیرو له تبادلې وروسته هیله ښودلې ده چې دا ګام به سولې ته لاره نوره هم برابره کړي ښاغلي پمپیو ویل چې په کابل کې د امریکایي پوهنتون استادان د امریکایي ځواکونو په مرکز کې دي او ضربه له خپلو کورنیو سره یو ځای سي او د بشری حقوقو د سنړیوال تنظیم منستری انټرنیشنل وایي ایراني امنیتي ځواکونه د حکومت په ضد روان احتجاجونو کې یو سل شپږ کسان وژلي دي. کم چې په دوه کالو وړاندې احتجاجونو د مړو شمیروز سلوړ چنده زیاته ده. تېر اونۍ د جمعې په ورځ ایران په مختلف شهرونو کې د تیلو د نرخونو د زیاتوالي خلاف احتجاجي مظاهرې پیل شوي وې.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا د وډه سارنې نیم ساعت خبري خبرونه تاسو ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڑا وړاندې کیږي. خبرونه تاسو د محل په رادیو باندې اوري او تاسو کوی سي چې د دې خبرونې وروسته د بشرونه برخه تاسو د رادیو ترڅنګ د سټلایټ تلاري په ټي وي باندې هم وګوري او د ټي وا په ټولنیزو پاډو هم په ژوندۍ بڑا د خبرونی وګوري او اوریدای هم سي چې پکې د فیسبوک باندې د وی او ای ټي وا د تیتر څنګه تاسو د وایس اف امریکا د یوټیوب چینل باندې هم د خبرونه او کتای او لیدای سي او تاسو کوی سي چې په ویب پاڼه باندې هم د خبرونه وګوري او زموږ همکارانو سره خبرونه کې د ټلیفون د لارې برخه واخلي او بیا که فیسبوک کاروي نو د پیغامونو د لارې هم کوی سي چې تاسو ورسره په خبرونه کې ګډون وکړي چې کم هم موضوع زموږ همکارانو تاسو لپاره ټاکلی وي. د خبرونو کې تاسو ته موږ د پاکستان اړخ څخه هم خبرونو تفصيلات وړاندې کړل چې د حکومت مخالفه ګوندونو رهبر کمیټې اعلان کړی دی چې په هواد کې د حکومت په ضد د پلان بي تر مخه چې کم سړکونه بند کړي وو هغه احتجاج ختم کړی دی او د دې وروسته اعلان کړی دی چې اوس په دې پر ځای په لوی لوی شهرونو کې درنې درنې جلسې کوي. په دې اړه تاسو سره زموږ همکار الیاس خان صاحب ملګری سوی دی چې ځینې پښتو با جوړ په خیر الیاس صاحب ستړي مسي
ډیر مننه کولم.
الیاس صاحب د رابر کمیټې چې اعلان کړی دی چې پلان بي تر مخه چې سړکونه یا کمی لوی لارې بند کړي وي هغه به بیرته خلاص کړي او غټ غټ شهرونو کې بدرنې درنې جلسې کوي تاسو څه تفصيلات راکوي؟
جی بالکل کلسم دا ریفر کمیټی غونډه پرون د مشر اکرم خان دورانی په مشرۍ کې اسلام آباد کې شروع وه چې دا د نرست بیا د یو پریس کانفرنس ته وینا کړې وه. په هغه کې دغه اعلان کړی و چې ریفر کمیټی چې کوم د اسلام آباد مارچ نه پس دوی پلان بي اعلان کړی و چې په ټول ګرد هیواد کې به غټې غټې لارې تړي او د حکومت پر ضد به خپل احتجاج تر هغې پورې دې دوا مرکزی ترکه می پوره چې وزیر اعظم عمران خان د مستفی کې دوه اعلان نیو کړي او په ملک کې د نوې ټول ټاکنو اعلان نیو کړي. په هغه لړکې دوی د کراچۍ د بلوچستان نواله تر خیبر پختونخوا پنجاب کې مغټه غټه لارې به روزانه کړلې او خپل احتجاج به کولو چې لوږی عام ولسم ډېر سخت ستونزو سره مخامخ وو او کاروبار هم ډېر زیات اغیزمند شوی وو او د خلکو غبرګون هم په مطبوعاتو کې را روان وو. نو دغه دوی د دې ختمولو اعلان وکړو او وی ویل چې زمونږ چې کوم احتجاج دی هغه به روان وي او دغه به اوس مونږ په ځلي کچه باندې خپل جلسې جلسونه وباسو او دغه روډونه یا لارې تړل مونږ ختمولو اعلان کوو. د دې دغه وینا وه چې دا د حکومت پر ضد زمونږ چې کوم احتجاج دی هغه روان وي او دا د رهبر کمیټۍ د ټول اپوزیشن په ګډه سره دا حتمي فیصله ده او مونږ اوس خپل چې کوم پلویان دي او ورکران دي هغه ته دغه اطلاع ورکړې ده چې تاسو دا په دې جلسې جلسونه جاری ساتئ. دغه رنګ چې کوم د دې نه علاوه چې کوم په ملک کې د نن کم حالات راوړاندې شوی دي نو په دې اړه باندې د اکرم خان دورانی دغه وینا وه چې کوم د ملک اوس سیاسي حالات مخې ته راغلي دي نو په دې هر څه باندې اوس هم اپوزیشن یو موټی دی او موږ به د حکومت پر ضد چې کم دغه زمونږ تګلارا دا دغه انتخابي درغلو او دغه د ناجایز حکومت ته دغه روانه وي. البته مونږ د عام ولس د خیر خیګړې په دوچ نه مونږ دغه لارې تړل بند کړي دي. دوی د لاهور های کورټ لخوا چې کوم د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د درملنې لپاره بار هیواد ته د تګ اجازه چې کوم ورکړې ده دا هغې هم هرکلی وکړو. او د دوی دغه وینا وه چې کوم دغه حکومت چې کوم د ملک د سیاسي حالات دي په دې اړه باندې دي یو اے پی سی یو کل جماعتي غونډه راوبلې او چې دغه د چیف الیکشن کمشنر چې کوم د نوي د ټاکنې په حواله سره د دوی اکرم خان دورانی دغه وینا وه چې دوی خپل نوم په دې اړه باندې په کټه سره یو خپل نوم تجویز کوي حکومت ته وړاندې کوي. او نن به د الیکشن کمیشن د ودانۍ وړاندې د پی سی آی چې کوم د فارن فنډنګ قضیه ده او د هغې تر دې دمه پورې دوی دغه فیصله محفوظه کړې ده نو په دې اړه باندې به دوی د الیکشن کمیشن د دفتر وړاندې
اسلام آباد کی ډیر زیات مننه الیاس خان صاحب تاسو ته شو ورځ غواړو. امریکا دې وده مننه چې تاسو خبرونه کې زموږ سره ملګری یاست. تاسو بل راپور د افغانستان څخه وړاندې کوو چې افغانستان حکومت دا دا ولري چې د تیر یو نه راهیسې ورته د شپږ سوه څخه زیات د وسلوال سره د کورنۍ تسلیم شوي دي. څه تفصیلات تاسو ته ارباب محمود علي په یو راپور کې وړاندې کوي.
تیر ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په جلال آباد کې قومي مشرانو ته په یو غونډه کې ویلي دي که افغان ولس د خپلو امنیتي ځواکونو سره مرستې وکړي نو دوی ډېر څه ترلاسه کولی شي. د افغانستان د چارواکو تر مخه په تیره یوه اونۍ یا هفته کې د شپږو سوو نه زیات د داعش وسلوال سره د خپلې کورنۍ افغان حکومت ته تسلیم شوي دي. د افغانستان چارواکي زیاتوي چې د افغان او اتحادي ځواکونو د بمباره د پیسو کمښت او پس شوی حوصلې د دوی حکومت ته د تسلیمېدلو وجه کېدلې شي. ولسمشر اشرف غني غونډې ته وویل چې حکومت ته د تسلیم شوو وسلوالو ښځو او ماشومانو سره ښه چلند وکړل شي. افغان حکومت وای نیول شوی وسلوال خارجی دی. دوی د پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ایران، آذربایجان، قازقستان او د مالدیب سره تعلق لري. اشرف غنی ویلی دی چې نیول شوی وسلوالو کې د پاکستان سره تعلق لرونکو د ماشومانو او خزې به د پاکستان حکومت ته نسپاري او یوازې د دوی خپل خپلوانو کو اوغواړي نو بیا هغوی ته یې سپارلی شي. طالبان ننګرهار کې د داعش خلاف په عملیاتو کې د افغان حکومت د کامیابو داوی ردوي. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي دي چې د داعش په ماتي خوړلو کې د کابل د انتظامیې هیڅ کردار نه و او د ننګرهار ولس د دې شاهد دي. کال 2001 کې د امریکې د قبضې را په دې خوا دا وخت طالبان د هر کله نه زیات د افغانستان په زیاتو برخو واک لري. دوی د ننګرهار صوبې په ځینو برخو هم قبضه لري. افغان حکومت ته تسلیم شوی د داعش وسلوال عبدالمالک رایټرز خبری ادارې ته ویلي دي چې د پاکستان دی.
پاکستان د قبایل او اوسیدونکو د تیرا هلته پاکستان کې موږ ته جمعیتونو کې د پاکستان د استخباراتو لخوا ملایان هغه موږ ته د دعوت راکولو هر ټیم باندې ولکه څنګه وخت منځ کې ویل هر ټیم موږ ته د دعوت راکېدو شي تاسو ته افغانستان کې جهاد وکړي هلته مرتدري او کافر دي.
رحمت هم حکومت ته تسلیم شوه دی.
موږ راو وخت دلته جنگ د پاره او دلته چې جنگ راو وخت نو دلته جنگ موږ نه وو خاص افغان و جن وو او موږ راغلو د تر سوله په سره.
د ننګرهار صوبې والی شاه محمود میاخیل ویل دي چې نیول شوی وسلوال به بیرته د وسلوالو سره ملاوېدلو ته نه پریږدي.
دغه ستراتیژي نتیجه ورکړه بندر سیمینی ولو سرا تاسی ولی چه دیو مانی فشار راگه دیر کسان ونی ول شل یو تعدادی تسلیم شل او په سلګونو خزی او ماشومان چې د مختلفو هیوادونو چې زیاتې د پاکستان دي دا را تسلیم شول. نو دا امکان نه لري چې دیو دی د افغانستان په نورو سیمو کې خپلې ځالې تقویه کړي او یا زموږ د افغانستان نور ولایتونه دیو بې ثباته کړي.
د افغانستان ننګرهار ولایت د پاکستان سره په پوله پروت دی. دا د داعش مضبوط مرکز ګڼل کیږي. هم د دې ځاینه وسلوال په کابل او نور ملک کې د بریدونو منصوبې جوړوي او حمله کوي. دوی شیا مسلمانان او خارجي غړي په نخه کوي. د حکومت داوه په خلی کول ګران دي ځکه چې ننګرهار یو لره پرته غریزه صوبه ده او بیلابیل وسلوال پکې موجود دي. دا وسلوال کله د یوې ډلې سره وي او کله د بلې ډلې سره او کله خو د حکومت پلو ځواکونو سره هم ملګري شي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
وایس اف امریکا د ودا خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه. مطبوعاتي کتنه کړې ده مختار خلیل صاحب.
بیگ نیوز نتورک دوبی نه آنلاین خریدونکو بین الاقوامی اخبار دی. نن یعنی په 19 نومبر دی اخبار کې د ملګرو ملتونو یو رپورت شایع شوی دی په کوم کې چې دا وخت افغانستان کې د خوراک د سنگینو حالاتو تفصیلی ذکر شوی دی. د ملګرو ملتونو د دې رپورت سرخط دی افغانستان کې د 1 کروڑ نه زیات افغانان د خیرات په خوراک جون تیری. د ملګرو ملتونو د رپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې د خوراکي سامان د کمی د حساب کتاب ساتلو نړیوالې ادارې د ګل په ورځ یو خبرداري جاری کړی دی. په دې کې ویلی شوی دی چې په افغانستان کې په تیرو 3 میاشتو کې د افغانستان د کل آبادۍ درېم برخه خلکو ته د انساني خواخوږۍ په بنیاد د خوراک فوري ضرورت و. دې ادارې په دې لړ کې د خپلو معلوماتو کولو نه پس لیکلي دي چې نن سبا د افغانستان 1.25 کروڑ خلک د خوراک د سخت کمت سره مخ دي. د خوراکي سامان حال احوال نه د ځان خبر ساتلو او د دې د حساب کتاب ساتلو دا نړیواله اداره آی پی سی د ملګرو ملتونو نورو ادارو سره په شریکه کار کوي. دې ادارې د کم خوراک حالت په 5 مرحلو کې تقسیم کړی دی. د دې ادارې د درجه بندۍ مطابق په اوله مرحله کې هغه خلک راځي چې د خوراک سکاک معمولی کمی سره مخ وي، خو د ټولو نه سخته مرحله یا درجه 5 ده چې په هغه کې خلک د خوراک لحاظ سره د هنګامي حالاتو سره مخ وي. آی پی سی وایي چې دا وخت افغانستان کې 40,000 خلک د خوراک د کمی د 3 درجه حالاتو سره مخ دي، کم چې د قات صورتحال سره سمون خوري. بیگ نیوز نتورک کې چاپ شوی خپل رپورت کې ملګری ملتونه نور لیکي چې د خوراک د کمی د مرحلهوار حالاتو د درجه بندۍ ساتلو اداره آی پی سی دا وخت افغانستان کې د خوراک د کمی د بنیادی وجوهاتو معلومولو کار ته لاس اچولی دی. آی پی سی وایي چې افغانستان کې به د خوراک د کمی حالات پر روان کال کې نور ډیر زیات خرابیږي. اندازه لګولی شوی ده چې د خوراک د کمی سنگینو حالاتو سره د مخ کیدونکو افغانانو شمیر به 1,92,000 ته رسی. دا موده به د روان کال د روانې میاشتې یعنی د نومبر نه د را روان کال د 2020 د مارچ تر منځه موده وي. آی پی سی خپله تخمینه کې لیکي چې د روزګارونو د نشله سبب به د خلکو د کمزورې طبقې په جون ډیر بد اثر پریوزي. دې سره سره غیر یقیني سیاسي حالات، موسمی بدلونونه او د امن او امان حالات به هم د دې خلکو ستونزې نورې سیوا کوي. راتلونکي انتخابونه به د نور سره علاوه د خوراکي سامانونو په نرخونو اثر غورځي. دا نرخونه به ژمي کې زیاتیږي او د سختو موسمونو د لاسه د سوکړي او سیلابونو اندېښنې هم شته. د رواني میاشتې د نومبر د پاره د آی پی سی لخوا جاری کړی شوی خبرداري کې د خوراک د کمی د مخنیوي د پاره یو شمیر سفارښونه هم جاری کړی شوی دی. په دې سفارشونو کې یو تجویز خلکو ته د انساني خواخوږی په بنیاد د نغدو پیسو یا د سامان په شکل کې د امداد ورکولو او زمیدارو یا بزګرانو سره د ښه معیار د تخمونو په اخیستو کې د لاس امداد کولو سفارش هم دی، ځکه چې زیات کروندګر د کروندې دپاره د تخمونو د اخیستو توان هم نه لري. بگ نیوز نیٹورک کې افغانستان کې د سنگین خوراکي حالت په بابله د ملګرو ملتونو په رپورٹ کې د آی پی سی په حواله لیکلی شوی دی چې آی پی سی خپل ملګرو ادارو ته په کلکه سره ویلي دي چې د مختلفو نسلونو نه د جوړې افغان معاشرې کړکیچن حالات، سخت غریزي لارې او د اولسي ناقلاري عوامل په خیال کې ساتي. په افغانستان کې د خوراکي حالت د ښه کولو دپاره د څه قسمه تګلارو په تیارولو باید چې د افغانستان د معاشرې دا ټول خصوصیات په خیال کې وساتلی شي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه لري. دوام لري د بشري حقوقو د سرنړیوال تنظیم امنستي انټرنیشنل ویل دی چې ایراني امنیتي ځواکونو د حکومت په ضد روان احتجاجونو کې 116 تنه وژلي دي. څه تفصیلات تاسو ته د عدنان رشید په راپور کې وړاندې کوو.
د بشري حقوقو د سار نړیوال تنظیم امنستي انټرنیشنل وای ایرانی امنیتی ځواکونو د حکومت پر ضد روان احتجاجونو کې 116 کسان وژلي دي، کوم چې دوه کاله وړاندې احتجاجونو کې د مړو د شمیرې نه څلور چنده زیات دي. د جمعې په ورځ د ایران په مختلف ښارونو کې د تیل د نرخونو د زیاتوالي پر ضد احتجاجي مظاهرې شروع شوې دي. په لندن کې میشت د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي او د ایران د چارو څیړونکي راها بهرني وای امنستي انټرنیشنل د 116 کسانو د مړینې خبره د عیني شاهدینو، سوشل میډیا باندې خبره شوی ویډیوګانو او د جلاوطن شوی ایرانی وګړو نه ترلاسه شوی معلوماتو پرانا کې کوي. نو موړی دا خبره د نهي یا شنبه پورس د وایس اف امریکا فارسی څنګه سره کړی دا د امنستي انټرنیشنل لخوا جاری شوی بیان تر مخه دغه کسان د ایران یوشت خارونو او کلو کې د احتجاج په وخت وجل شوی دی. د خاغلی بهرنی په وینا امنستي انټرنیشنل په ملګرو ملتونو او اروپایي اتحاد باندې غږ کړی چې په سمدستي توګه دې ایران ته اپیل وکړي چې مظاهره شانو باندې د تشدد نه لاس واخلي او د ایراني وګړو د احتجاج حق دې تسلیم کړي. د ایران لپاره د امریکا خصوصي استازي براین هوک د ګولیا دوشنبه په ورځ د وایس اف امریکا فارسی څنګه سره د خبرو په وخت تور لګولې وو چې د ایران روحاني رهبر آیت الله خامنئی د خپل مضبوط پوځي څنګه پاسدارانی انقلاب پلاس باندې بیګنا ایرانیان وجنی چې مظاهره چان غلی کړی. نو موړی وای مونږ د ایرانی حکومت نه غوښتنه کوو چې د خپل خلکو وجنه دی ودروي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څنګه ویان روپرت کالول په جنیوا کې ویلی دی د هغوی دفتر په دې حالاتو باندې ډیر اندېښمن دي، په خاص توګه نیخ په نیغه د وسلو د استعمال په اړه، د کوم لوجې چې په ګڼ شمیر مظاهره چان په ایران کې مړه شوي دي. وایس اف امریکا فارسی څنګه د آزاد سرچینو نه تصدیق کړی چې صرف د خالی یا شنبه په ورځ ایرانی ځواکونو و مظاهره چان وجلې دي. د ایران سرکاري میډیا هم وایي چې د جمعې په ورځ شروع کیدونکو احتجاجونو کې د یو امنیتي عسکر به شمول یو شمیر کسان مړه شوي دي، خو تر اوسه د ایران حکومت د مړو او د زخمیانو کسانو په اړه کره شمیره نه ده شریک کړي. ایرانی سرکاري ټلویزیون باندې د حکومت په حق کې راوتلي مظاهرو ویډیوګانې هم خپرې شوې دي چې د نورو مظاهرو نه پام واړوي. د جمعې په ورځ د ایران حکومت ناڅاپي د یو لیټر تیل نرخ د 10,000 ایرانی ریال نه 15,000 ایرانی ریال ته زیات کړو، چې د هغې نه د امریکایي ډالر 10 سنټه او په پاکستانی کرنسۍ کې 40 روپۍ جوړیږي. د ایران روحاني رهبر آیت الله خامنئی د حکومت د فیصلې ملاتړ کوي او مظاهره چیان د شرخوخو په نامه یادوي. په کال 2018 او 2013 کې هم د ایران کې د ګرانۍ او د خراب اقتصاد له وجې احتجاجونه شوي وو چې هغه وخت د حکومت امنیتي ادارو د مظاهره چیانو پر ضد سخت ګامونه اخیستلی وو. د ایران اټومي پروګرام له سببه امریکا او نور نړیوال طاقتونو په دغه هیواد باندې اقتصادي بندیزونه لګولي چې ورسره د ایران اقتصاد د سخت فشار سره مخ شوی دی او د عام خلکو ژوند ورسره هم اغیزمن شوی.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یې.
وایس اف امریکا دیوه ده د امریکا سره د ډونالډ ټرمپ په مواخذه کې تیره ورځ دوه نور ګواهانو خپله ګواهي بیان کړې. نصر الله خان نور تفصیلات راکوي.
د نه یا سشنبه په ورځ د امریکې د قومي امنیت دوه کارپوهانو د صدر ترامپ خلاف د مواخذي اوریدنه کې وي چې هغه صدر ترامپ د یوکرين د صدر زلنسکي سره د 15 جولای د ټلیفوني خبرو ستونزمند کړیو او اندېښنه ورسره پیدا شوه. په کومو خبرو کې چې صدر ترامپ په صدر زلنسکي فشار اچولی وو چې 301 میلیون ډالر فوزي امداد په بدل کې د پخواني نائب صدر او په 2000 کې د صدر ترامپ ممکنه حریف جو بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن د یوکرين د ګیس بوریسما کپنی کی د کار په اړه د تحقیقات شروع کړي. د فوس موجوده لیفټنن کرنل او د یوکرين په چارو د قومي امنیت کونسل کارپو الکساندر وین منوی:
I was concerned by the call. What I heard was inappropriate and I reported my concerns to Mr. Eisenberg. It is improper for the president of the United States to demand a foreign government investigate a US citizen and a political opponent. It was also clear that if Ukraine pursued an investigation into the 2016 elections,
search ma wawridal haga ghair munasib aw ma de khpulan de khnuna Eisenberg khabar kro da da amrikai de sadar da para munasiba na da che da yow bahar mulk na de ghoxtana wukri che da amrikai yow wagade aw siyasi siyal khilaf palatani de wukri aw nanani awridana ki dwema gawa da amrikai de naib sadar Mike Pence da baharnai charo salakara Jennifer Williams wa چاچی هم د زلنسکی سره د صدر ترامپ خبرې اوریدلې وي. وای:
As I testified then, I found the July 25th phone call unusual because in contrast to other presidential calls I had observed, it involved discussion of what appeared to be a domestic political matter. After the July 25th call, I provided an update in the Vice President's
briefing. څنګه چې ما گواهی ورکړې چې ما ته د 15 جولای خبرې غیر معمولی لګیدلې وي. ځکه چې د نورو صدارتي ټلیفوني خبرو پرتله چې ما مشاهده کړي نو دې بحث نه دا څرګنده کېده چې دا یو کورنۍ سیاسي مسله ده. ویلیم زیاته کړه چې د 15 جولای ټلیفوني خبرو وروسته ما هر ورځ د مرستیال صدر د روزانه یاداشتو په کتابچه کې لیکلي دي چې صدر ترامپ د زلنسکي سره دا قسمه خبرې کړي. وینمن اویل چې د ټلیفوني خبرو وروسته ما د خپلو اندېښنو نه د امنیتي کونسل وکیل او د استخباراتي ټولنې یو لوړ پوړی افسر خبر کړی و. وینمن د افسر نوم سره د ګند کولو څخه انکار وکړو خو زیاته یې کړه چې هغه بیا د امنیت غونډو کې له شرکت نه لرې کړو. په کانګرس کې د ریپبلیکن غړو د دغه امنیتي وکیل او چارواکي باره کې پوښتنې کولې. چاته چې وینمن په خپل ګواهۍ کې اشاره کړې وه خو د مؤاخذې کمیټې مشر اډم شیف د ریپبلیکن هغه پوښتنې رد کړې. د وینمن او د ویلیمز نه وروسته به د قومی امنیت کونسل په خوانی سلاکار ټیم موریسن هم گواهی کوي چا چې د صدر ترامپ د 15 جولای خبري اوریدلې. د اتوار یک شنبه په ورځ یو ټي وی خبرونه کې سپیکر نانسی پلوسی صدر ترامپ ته وړاندیز وکړو چې که صدر ترامپ سره سم معلومات وي چې هغه تور بخون کی وي او د دینه د جرم تور لري کولای شي نو موږ به د تسترګي پلاریو چې وړاندې کړي. هغه زیاته کړه چې صدر ترامپ د مؤاخذه کمیټې مخ ته وړاندې شي او خپل خبري دی وکړي او ټول رښتیا دی وایي که هغه غواړي او هغه دا هم کولای شي چې وی هغه سره هر یو لارده او موقشته چې خپل کیس یا مقدمه وړاندې کی. صدر ترامپ د مؤاخذه د کمیټې مخې ته وړاندې کېدو باره کې په خپل ټوئیټر بیان کې وی: په داسې حال کې چې ما هیڅ غلط نه دی کړی او زه نه غواړم چې دا روان بې مقصده پروسه د ادبار ورکړم، خو زه دا خبره خوښوم چې کانګرس بیرته خپل لارې ته راولم نو زه به دا خبره په کلکه خیال کې وساتم. د امریکې صدر ډونالډ ترامپ د ګول دوشنبه په ورځ وی چې هغه په دې سوچ کوي چې د مؤاخذه د پلټنو د پاره د کانګرس استخباراتي کمیټې مخې ته وړاندې شي. خو نن صدر ترامپ د کابینې په غونډه کې وي، په دې وخت کې تاسو سره کینګرو کورټس یعنی د خپل خوښي عدالت دی چې د چا مشري شیف کوي. چرته چې مونږ وکیلان نه لرو، مونږ گواهان نه لرو، مونږ هیڅ هم نه لرو. ما اوس لیدلی چې ریپبلیکنز ډیر ښه کوي. دی ډیر ښه کوي ځکه چې دا یو سکیم یعنی دوکه ده، بلکې غټه دوکه. دی هغه څه کوي چې زمونږ بانیانو به کله سوچ هم نه وکړي او نه یې غوښتله، او دی د مؤاخذې دا لوبه د خپل سیاسي ګټو لپاره استعمالوي.